مشال رادیو دې تاسو کوربه ګل ایازم ستړي مشي وخت مازیګر څلور بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرفای هیواد به تل په افغانستان کې د اصول لپاره د اسانیو د ورکولو هلې ځلې کوي. د کراچۍ ښار اخوډب په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. نن د صوبایي او مرکزی روت هلال کمیټې د روجې میاشت کتو لپاره غونډه کوي. د دې علاوه د قبایلي سیمو او د افغانستان په اړه رپورټونه او سیړنې هم لرو. په خبرونه کې ونیس پروګرام روښانه مستقبل هم اوریدل شي. خو دا سره وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
سرټکی پاکستان ویلی دوی د افغان حکومت او سوالو ترمنځ په خبرو کې تاسو انتیاو درامنست کولو لپاره رول لوبولای شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په جنوب برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې میاشت لیدل کېږي. پهلې شي او په پاکستان کې د روژې میاشت د کتلو لپاره به نن هلال کمیټې کړنی. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دوی د افغان حکومت او وسوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتي او درامنسته کولو لپاره رول لوبولای شي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. نو موري دغه خبره پرون د زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. نو موري هغه تورونه هم پکړه کړت کړي چې ګنی پاکستان له ترګرو سره ملاتړ کوي. په دې موقع افغان ولسمشر حامد کرزي ول په غونډه کې په سوله کې د پاکستان پر رول تفصيلي خبري کړي.
کوشش مو بر سول ونقش دولت پاکستان
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالی شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوی خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه حسې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
بهر د کشور د اشتباه شي
داو حامد کرزی دا غټ کډ دا غټ خبري کانفرنس سره لاغې سوی چې د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو پرون خپل درې اړخیزه غونډه کې له ترګری سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهر سر په ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارکه میاشت پیل شوې ده. په پاکستان کې د روژې میاشت د کتلو لپاره به هلال کمیټې نن کښېني. بلخوا په پېښور کې بلند د مسجد قاسم علي خان او روته هلال کمیټې علما هم یو ځای میاشت کوري. د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین وای دوی بل حکومت سره نه بلکې د شواهدو پر بنیاد فیصله کوي. داو مفتی شهاب الدین په خیبر پښتونخوا کې لتی روژې مدیرایسي په یوه ورځ روژه او اختر نه دلمنځل سوي. د میاشتې پر لیدو د حکومت او د مسجد قاسم علي خان ترمنځ زیاتره وخت اختلاف پاتې سوی دی. د پاکستان د کراچي په ښار کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د کراچي د پولیسو افسر راوت لیاقت مشال ریډو ته ویلي چې نعیم احمد ګوندل له کوره راووت چې وسوال ور باندې ډزې وکړي او ځای پر ځای ووژلې. برخو د کراچي ښار په بیلابیلو برخو کې د دوه کسانو په بوجو کې بند مړی مندل شوی. همدارس د ښار په لاندې سیمه کې یو مشکوک ډاکو هم وژل شوی دی. د نړۍ کوټونه په شام کې د څارونکو د مودې پر غزولو د سلاکېدو په لړ کې ډېر لږ وخت لري ځکه چې وخت یې نن تر نیمې شپې پورې ختمېږي. چین او روس د څارونکو د مودې د غزولو په اړه د مغربي هیوادونو له لوري د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی دی. په پریکړه لیک کې دا دمکې هم ورکل شوی چې کچېری د شام حکومت د نړیوالو په ملاتړ د امن پلان عملی نه کړي نو له بندیزونو سره به مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لیو باو ډونګ دا قرارداد غیر متوازن بللی. د قرارداد د ویټو کولو وروسته په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو وزارت وایند لوکاشویخ وویل چې د شام د بحران حل د کوفی انان د امن پلان په سختي سره په عملي کولو کې دی.
решение конфликта в Сирии не может быть достигнуто
دوی د تشدد په زیاتولو او ترګرو بریدونو لاله د شام د بحران حل نسی راوتلای. موږ په دې کایلو یو چې یو یوازینې لار د کوفی انان پلان او د جنوا د فیصلو په تختی سره عملی کول دي. رپورټونه وايي چې دایسي د امنیت شورا نن یو ځل بیا د څارونکو د میشن پاړه رائے واچوي. د امریکا د استازو جرګې د پینټاګون لوري د روس د وسلو د برامدولو له لوی کمپنۍ سره پر کاروبار د بندیز پلاړ کې رائے ورکړې دي. د جمعرات دروازه د رائے اچونې مقصد د امریکا د دفاع وزارت له روزو بورنو اکسپورت څخه د وسلو د اخیستلو مخه نیول ده. دغه کمپنۍ په شام کې د بشار الاسد حکومت ته په لویه پیمانه وسلې ورکوي. تر څو ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ونه کړي تر هغه به دا ګام عملي نسی. د پارلمان غړي وایي رایه چونه د روس له لوري د بشار الاسد په پرله پسې ملګرتیا د خفګان څرګندوي کوي. داسې رپورټونه دي د امریکا د کلوراډو ریاست په سینما حال کې په سوډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د امریکا سی این این ټلویزیون د پولیسو له خولې وایي د ارورا په سیمه کې د پنځم به د ورځې په پیښه کې 14 کسان مړه او 50 زخمیان شوي دي. په سینما کې د 14 رپورټ هم ورکل شوی دی. پولیس وایي یو مشکوک کس یې نیولی دی. له رپورټونو سره سم پیښه د دی ډارک نایټ رایزز نومي فلم د لومړی لیدنې پر وخت رامنځته شو. د امریکا ایوان نمائندگان د راتلونکي کار لپاره د څه د باندې 600 ډالرو دفاعي بجټ منظور کړی دی. ایوان نمائندگان چې ریپبلیکن ګوند پکې اکثریت لري د نوي غړو په مقابله کې 326 غړو د دفاعي بجټ په ملاتړ کې رای واچولې. په دې کې به 80 ډالر د افغانستان جنگ په ګډون د هیوادونو د نور هیواد نه بهر په پرشنونو خرڅېږي. سینټ چې ډیموکراټک ګوند پکې اکثریت لري تما نکېږي چې د اگست تر میاشتې پورې به په دفاعي بجټ بحث وکړي. د خبرونو پای
خبرونو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي افغانستان کې د سولې لپاره د اسانی او د ورکولو هلې ځلې کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دغه خبرې ترې ګټوري بللې دي. نن د صوبایي او مرکزی رویت لال کمیټې د روژې میاشت کتو لپاره په پیښور کې غونډه کوي. په پیښور کې د قاسم علي خان مفتي شعب الدین پوپلزی وایي په پاکستان کې د لوډ شیډنګ بحران لا هم روان دی. د 400 ضلع په لسو کلو کې د یو میاشت راځي بجلی نشته.
یو میاشت موږ پوره شولې کې جون نه موږ په تیر کې پراتی اوسه پورې او په کې روزلاله موږ د مشال ته خواست کوو چې زړه موږ لرن به حال کې.
سویلي وزیرستان ته د کډوالو ستنیدل بیا پیل شوې دي. کډوال سهیل لري
بمشته مسلاد او بجلای ولا مشته مسلاد کورینا تورینا کټ شوی دي. دا تورینا ولاګي دوی په دوی روډینه مش خارو دا روډینه چې مشته سیټ شي بیا وډه راشاوي.
په خبرونه کې 19 پروګرام روحانه مستقبل هم د خبرونه په 2 مینې مای کې اوریدل شي. اوریدل یې مهروي لمشال رادیو سروسي. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د سولې او امنیت په اړه له پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په نوې لارو چارو خبرې وکړي. د ویل په دې زمن کې به د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین رباني ژر پاکستان ته سفر وکړي. په کابل کې له پاکستانی وزیر اعظم سره په ګډ خبري غونډه کې افغان ولسمشر دا هم ویل چې له وزیر اعظم سره د هیواد په سرحدي سیمو د حملو خبره مطرح کړي ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویل هیواد یې ژمن دی چې د افغانستان د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبره رد کړه ګوکې هیواد یې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دې خبري غونډې جزئیات د اسد الله لودین پر رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته درلوده، خو زیات کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل، خو ویې ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نویو لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لامؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
بهر د کشور داشته باشه.
خاغلی کرزی وویل چې د پاکستان صدر اعظم سره یې په اقتصادي همکاریو او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات یې ور نه کړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوي ټینګار وکړ او په ښکارا ډول وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅه وکړي. خاغلی اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو درامنځته کوونکي رول لوبولی شي، او زیات کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي.
پاکستان د اسانتیاو درامنځته کوونکي رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې له بیلابیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابره کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډیر خوشحاله یو که د افغانستان د ستونزې په هواری کې مرسته وکړو، سو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
د پاکستان صدر اعظم هغه اوازې هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بلخوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې اخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي.
د اسدالدین په رپورټ کې مو د پاکستاني وزیر اعظم او د افغان ولسمشر د خبري غونډې مهمې برخې واورېدلې. د راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر په اړه په پاکستان کې شنونکي بیلابیل نظرونه لري. شنونکي وایي د افغانستان لپاره تګلاره د هیواد ملکی حکومت نه بلکې فوج ټاکي، نو ځکه د دې سفر ارزښت زیات نه دی. ځینې شنونکي بیا دا سفر مهم بولي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې دورې ته په بیلابیل نظر ګوري چې په د ځینو خیال دی چې دا دوره ډیره کامیابه وه، ولی د ځینو خیال دی چې د پاکستان سیاسي مشروالي نه بلکې پوځي مشروالي د افغانستان لپاره پالیسي جوړوي، نو ممکن نه ده چې دا دوره هغه عمره کامیابه وي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان چارو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزي وویل
سیاسي قوتونو د دې تعلقاتو د ښکولو لپاره کوشش نه دی کړی، او پاکستان چې کوم افغان پالیسی دا هغه همیشه د جی ایچ کیو یا د ایس آئی یا د پینډی په لارې چې دنو هغه جوړ کړی شوی هم ده او چلېدلی هم ده. کله چې هم داسې د پارلمنټ لارې منتخب خلک هغه په افغانستان کې او په پاکستان کې چې هغې کله دی بل سره کېني، نو دا اپریشیټ کول هم پکار دي. د هغې چې دي نو موږ ګورو چې نتایج هم خرازي. کله هم پاکستان د پاکستان منتخب حکومت او د افغانستان منتخب حکومت په دغه اړیکو باندې یا د دغه تعلقات یا د دغه جنګ په حواله باندې خپل یو کردار ادا کوي، نو دا د دواړو ملکونو د تعلقاتو دپاره
د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده. د زیاته کړه
د ټولو خبرو مخنیوي زما په میز کې په دې خبره باندې کیږي که چیرې پاکستان افغانستان په اخلاص سره بغیر د بیرونی پرشر نه یا څه قسمه دباو نه دوی د دې مسلې په لوکل د دې سهل رو بسی که دوی طالبانو سره په یو سنسیر مذاکرات شروع کی او هغوی ته د خپلې جوسې مطابق په آینده حکومت کې چې کومه سور کړونکې ده، نو یقیني دې طرف ته د پاکستان او د افغانستان دا کوشش کامیابېدلی شي. نو پاکستان دپاره یو لاره پاتې ده چې افغانستان سره خپلې کشالې حل.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم خپله دوره کې د افغانستان ملي اردو د تربیې لپاره د 20 میلیون ډالرو امداد اعلان هم وکړو، او دا یې وویل چې پاکستان او افغانستان به په شریک د منطقې د امن لپاره خپل کردار بوی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیس په وینا په وژل شوو کې د یو مذهبي ګوند احمدیانو سیمه ایز مشر هم وو. پولیس وایي د احمدی کس وژنه فرقه ایزه بڼه لري. د زیارت په ورځ په همدې ښار کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو سیمه ایز مشر وژل شوی وو. د ښار په بیلابیلو برخو کې د 500 نورو وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
پولیس وای د خار سایډ ټاون په میټروویل سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو یو تن وجل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر راو لیاقت مشال رډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د نعیم احمد ګوندل په نوم یو تن د خپل کور څخه د کار ځای ته په لار و.
گھر سے باہر نکلا ہے گلی میں نامعلوم موٹر سائیکل دو نے ایک گولی چھ مار کے لا کیا
دے وئی نوموڑے چکل دا کورنر اوتلو نو پکوچا کے نامعلوم موٹر سائیکل سورو پہ ہغا ڈز وکڑے ہغا پسر یو ڈز لگے دلے دے او زائی پزائی مر شوے دے دا ہغا عمر اتسل ویخ کالو او دا سائیڈ ٹاؤن پسیما کی اسے دلو دا ہغا تعلق دا احمدی جماعت سرو دراو لیاقت پہ خبرہ نعیم احمد گوندل پہ سٹیٹ بینک کے دا مرستیال مشر دن دا تر سر کولا دا ہغا پہ خبرہ دا نوموڑی وجنا پہ کراچی خار کے وارد مخا دا روانو هدفی او لسانی وجنو تسلسل ندے بلکہ نوموڑے دا پرقیز تا اتریخوالی پہ نتیجہ کی دا رامنستا کی دن کیا خودا پہ خکار شوے دے پولیس زیادوی دا یاد پیخی پہ حق لئی دا اولنو پلٹونو ریپورٹ یا ایف آئی آر دا نامعلوم کسانو پہ خلاف لکلے او پلٹنی یہ شروع کردی دی تروسا دا دغی وجن پڑا کمیڈل پغاڑا ندا خستے دا احمدی جماعت دا ویپان ترمخا وجل شوی تن نعیم احمد گوندل دا دوی دا ڈلی سیمیز مشروع د ویپان ترمخا د نوموړي د هیچا سره شخصي دشمنی نه و او هغه د عقیدوي اختلافاتو په اساس وجل شوی دی. د روان کال په موده کې د احمدي لګکیو د ډلې دا دویم غړی دی چې په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار کیږي. د یادونې وړ ده چې پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د سایډ ټاون په پټان کالونۍ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د مولوي عبدالرحمن په نوم یو تن په ورته پیښه کې وجل شوی و. مولوي عبدالرحمن د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سیمې امیر و. د دې ترڅنګ د ښار پاک کالونۍ بلدیه ټاون او ګارډن په سیمو کې پنځه نور کسان ښار کې د روان اخوډپ په ترڅ کې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. پولیس وایي وجل شوو کسانو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي مذهبي ژبنۍ او فرقیزې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا خو تاسې واورېدل چې د کراچۍ کې د تازه اخوډپ په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. اوس تاسې پام راګرځوم د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په لور. د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د کډوالو ګڼ شمېر نورې کورنۍ خپل کورونو ته رسېدلې دي او په دې توګه د کډوالو د ستنېدو یو بله مرحله پوره شوه. ستانه شوي کډوال وایي که څه هم دوی خپل کلي کور ته په رسېدو خوشحاله دي خو په سیمه کې د ژوند بنیادي ضرورتونه نشته. دوی وای په کلو کې اوس هم برېښنا نشته، اوبه نشته او سړکونه خراب دي. لستون شوو کډوالو څخه له ځینو سره د مشال رډیو خبریال خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
سلی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د واپس تګ یوه بله مرحله د شپږم په ورځ ترسره شوه. په دا مرحله کښې یوله سوه اتلس کورنۍ چې پکښې څلور زره اته سوه اووه څلوېښت کسان شامل وو خپلو کلیو خپلو کورونو ته واپس ورسېدل. په رسېدلي کډوال کښې شامل یو ځوان ممتاز وایي چې زه ډېر خوشحال یم چې خپل وطن ته راورسېدم، خو دلته د ژوند ټول بنیادي ضرورتونه ګډوډ شوي دي، دا د زه راته سم
حاجی
حمزہ علی یائی
پاکار مجدر خدمت کو پٹی گلائے چتر احکام وقت مجدر سو ساتلو بخیر سارا روڑا سواری سارا روغا بندے چای مړی بندوبست راشن مجدر ته خوشالي.
ملک امروز زیاتوی چې خپل کلی پړتګی ته راورسېدو د ضرورت شیونه هر راته راکړای شول.
خپل کور ته روغللي پړتګی ته سارا چې کیما نور کلی ول ها بیا سامانی نور ته ملاو شول بالکل وسې کیما د ټیک ټاکی څه داس خاص تکلیف نشته.
د یو طالب علم رحمت الله خبرو ته هم غوږ ونسې.
دا ته مشه ډېر خوشولي مارکیټ را جوړ شو، مشه ته فارق جوړ شولي، سټډیم جوړا شولا، سکول
جوړ شو امیر راوس ان شاء الله پڑھائی کوي
پدغامو کې د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خبر اعلان او تا پدارنګ ورځه ده
ان لوگوں کو جتنا گورنمنٹ اور پاک فوج جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ
دا خلق تبا حکومت او پاوس چې سمرا پر ممکن وی امداد ورکوي پولیټیکل ایجنټ زیات اکړه چې د دوی زراعت او بخور او نورو مشکلاتو د حل لپاره حکومت خصوصی قدمونه پورته کړی دي ډیر سکولونه بیا فعال شوی دي مش کوشش کوو چې دوی ته خصوصی پیکج ورکو چې دوی آباد او پخپل سیمه کې په آرام سره ژوند تیر کړي
اور اپنے علاقوں میں آرام سے زندگی بسر
دادے ہاں یادوی چتر اوسا پر قبایلانو دے سلی وزیرستان کومو سیمو تا کڈ لیش دولی دی پا آغاک شے جناتا دا سی سیما دا چرتا چا قبایلون پا اول زلخ پل کرونو تا واپس لارل
دا مشال ریڈیو دا
نن د سعودي عرب، افغانستان او اروپایي هیوادونو په ګډون په ډیرو نورو هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. خو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې به نن ماښام د هیواد دولتي او میاشت کتو کمیټې او د پیښور د روح تلال خپله کمیټې هم شهادتونه ترلاسه کوي او د روژې نیولو یا نه نیولو اعلان به کوي. تر دې مخکې ډیر ځل داسې شوي دي چې د پیښور ځای کمیټو له سعودي عرب سره روژه او اختر کړی ده او په پاکستان کې په حکومتي سطح روژه او اختر یو ورځ وروسته وي. ځینې کتونکي نظر لري چې روژه به یو ورځ وشي نو دا به ښه وي. نور د شبیر احمدجان په رپورټ کې اورو.
نن د خیبر پختونخوا سرخار پیښور او د مرکزی حکومت د میاشت کتلو کمیټي په یوه ورځ کینی او تمه څرګندېږي چې دا ځل به روژه د نور کله په ضد د مرکز او د خیبر پختونخوا په یوه ورځ راشي. څو ورځې وړاندې مرکزی او صوبایي حکومت پریکړه کړې وه چې دواړه کمیټې به د روانې میاشتې په شلمه نیټه کینی او بیا به د شهادتونو یا ګواهانو په رڼا کې د روژې اعلان کوي. د خیبر پختونخوا اولس خوشبین لري چې د وړاندې نه په قیمیتونو او مذهبي ډلو کې تقسیم شوي د اولس لپاره په یوه ورځ روژه او اختر د اتحاد او د یووالي لور یو خګام دی. په دې لړ کې یو زده کوونکی کامران خان صدارنګ وایي
دا ځل دا دواړه کمیټې یو ځای کینی پروژې فیصله وکړي. دا ډېره خبره ده. حالات هم داسې دي چې موږ د اتفاق او اتحاد مظاهره وکړو د جون په هر یو اړخ کې، د جون په هر یو ډګر. نو یو خو پکې هغه یو بل باندې الزامات او هغه خاتمه شي او بل به عوام په دوه درې ډلو کې د تقسیم کېدو نه بچ شي. بل خوا کې وګورو نو موږ په مختلفو فرقو کې تقسیم یو، د قومیت په نوم باندې تقسیم یو، دغه سي نورې ډېرې زیاتې ډلې دي چې زمونږ د ملک زمونږ دولت خلک تقسیم کړي دي. په دې کې ومن کې اتفاق او یکجهتی پیدا کیږي.
یو بلتن محمد کامران وایي چې یوې روزي اختر سربا د نوکر پېښو ډېر ستونزې هوارې شي.
لکه که تاسو وګورئ نه دې سره په چټیانو کې رد بدل راځي، لکه یو ځای کې اختر شي نه بل ځای کې روزه وي، وړاندې رستو شي. بل خبره چې تاسو وګورئ دفتری خلکو د پاره چې کم دي یو مسله ده. مسله به کې دا پیدا کیږي چې زمونږ د خلکو لوکل سطح باندې چې کمی اختر وي او د حکومت چې کمی هغه یو ورځ لیټ اختر وي. ګورنمنت سرونټ چې کم دي هغه په هغه ورځ باندې هم ډیوټی لزی. حکومت ته دا خواست کوو چې لکه دا یو داسې کمیټي جوړه کړي چې دا اختر او دا روزه چې کم دا ایټ ا ټایم په یو ځای باندې راځي.
بل خو د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزه مشال لیډیو ته په دې لړ کې ویل چې بیګاله به د ماخام نه ورستو کینی او دوی به شهادتونو ته ګوري، د هغې په رڼا کې به د روژې اعلان کوي. بلخوا د ډېرې مودې راسې د چرسدې ضلع څخه د اخدر او د روژې اعلان کوونکي مرحوم صابح صاحب زوی مولانا محسن وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې دواړه کمیټې په یو ورځ کینی. ولې دوی وایي چې ډېره ښه خبره به دا وي چې سعودي عرب سره د روژې او د اختر اعلان په یو ورځ وشي، نو دا ټول اختلافات به ختم شي. یادونه وړ ده چې نن د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې میشته افغانانو او بعض قبایلي سیمو کې خلکو د سعودي عرب سره اړومبې روژه نیولې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو واوریدل چې د روژې میاشت په شروع کېدو ده، خو په پاکستان کې لوډ شډینګ مسله لا هم دوام لري. د چارسدې ضلع د لسو کلو زرګونو اوسیدونکي د تیرې یوې میاشتې راهیسې د بجلی یا د برېښنا څخه محروم دي. د سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د چارسدې ضلع د لسو کلو زرګونه اوسیدونکي د تېرې یوې میاشتې نه د بجلی څخه محروم دي. په دې اړه د جان آباد یو تن اوسیدونکي مشال ریډیو ته داسې وایي.
زما نوم پزل وخاب دی، د جان آباد اوسیدونکي ما، او دا جون میاشت په موږ باندې ډېره زیاته دغه تېره شوله. دغه ډېر ماشومان زموږ غریبان د شولو بیماران دي، فیدس چپې دي تبې دي. تر دې پورې چې موږ رڼا کې موږ نه کړو سه پورې یو میاشت زموږ پوره شولې کې جون نه موږ په تېرې پراتې وسه پورې او په کې روژه رالو موږ دغه مشال ته خواست کړو چې درته موږ بحال کی.
د جان آباد یو تن اوسیدونکي د بجلی نشتوالی د سیاسي مشرانو یو بل سره زړه بداوي خای دوی زیاتوي.
زما خو جیف از محبوب نوم دی د جان آباد پی ایف بی اوسیدونکي ما 21 جون 2012 هغه بدقسمت ورځ راغله چې وزیر قانون جناب ارشد عبدالله صاحب سره د جمع غفیر راغی او په بدمعاشۍ باندې زمنګ دوستن وغورځولې. تارونه خلکو تختول او دوستن وسم دغلته پرتی دي او بیا دې خلاف منګه مظاهره مکړه. خوب مظاهره کې سخن ونینو
د امیرآباد یو تن مسعود د خپلو مشرانو څخه د بجلی غوښتنه سداسي کوي.
که ایک سین دی که جج صاحب دی په دې کې کیس هم لګیا دی په عدالت کې شروع دی که نور کم کسان چې په دې دنیا کې اوسیږي او د هغوی په لاس کې کار دی هغوی ته زموږ درخواست دی چې مهرباني وکړي دا بجلی علاقې ته ورکړي.
زموږ بجلی د قانون وزیر په خپله بنده کړي. د ولس دغه سوال مو د بجلی د مشکل د هواري د پوښتنې سره د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله ته وړاندې کو.
اولنۍ خبر خدا د دې چې نن سبا چې کوم سکیورټي حالات دي شال کې ګرځم او خامخما سره پولیس والا کله رانه مې ما سره خپل مې نو بل دار چې د کوڅو کار څومره کنه نو سلار څوک لیونین دی بجلی تارلا یا بجلی پر له څوک لا سوري شي نو خو سوال پیدا کی چې بغیر تو وبډې والا نه غل څوک لا سوري شي. خدا چې چونکی زماره پرزنس هغه دوی څو پولیسایز کې چر ډیر غلې نو اوس دخل ته زم فیزا روان نه باندې تیرې سره موږ دلته خبره کړې چې کوم د دې کنستراکشن والا دې چر دې باندې کار تیز کې کار تیز دې ټول پولیسو درې افتو کې خیر ان شاء الله دې دا
د امیر آباد پل ډکی او جان آباد د زرګون اوسیدونکو په وینا باید دولت په لوی کچته د مشکل هواری ته پاملرنه وکړي چې دا شند دوی ماشومان د بیلابیلو رنځونو نه په ډډه شي او د روژې مبارک میاش په آرام تیر کړي. اسرار تل مشال ریډیو چار صدا
پښتو وای مشال ریډیو وار.
په خبر پښتونخوا کې د برېښنا نشوالي په اړه تاسو واوریدل. وزو بلوچستان ته چرته چې د برېښنا نشوالي له کبله د کوټې په ګډون زیاتره سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د بجلی اوږد تک راتګ رامنځته شوی او یوازې په مرکزی ښار کې تر شلو ساعتو پورې لوډ شډینګ یا روان وي. د کوټې نه زموږ همکار نیاز مساخیل د خلکو ستونزې په دې رپورت کې بیان کړي دي چې د بجلی نشوالي له کبله دوی ته رامنځته شوی.
د کوټي اوسیدونکو یو درزی عبدالحنان وای لتیرو دوه ورځې د بجلی نشټوالي لستونز سره مخامخ کړي.
موږ بجلی لرسیدنس ډیر سخت مشکلات سره مخامخ یو. زه اوس درزی میم په دا پلازا کې کمره نیول کیده نو موږ له جوړې اخس کې دي دوه ورځې کښ موږ یو جوړم نه د سلای کړي بجلی څنګه راځي موږ کار ته راولې او بجلی برته لاړې چې لس 15 منټه راځي.
عبدالحنان زیاتوی د بجلی نشټوالی یو خواته د دوی عادی ژوند او کار متاثر کړي بل اړخ ته د اوبو نشټوالی لستونز سره هم مخامخ کړي.
دا بجلی له وجې زخه موږ ولاکنه په کور کې وبلرو او دنیا بوخ یو څاڅکی ونستا مش په کوم پلازا کې وسو د څنګه بنوي او بیا موږ مسجد ته لاړو مسجد کې موږ د تاسو بنوي د بجلی له وجې زخه د پنه په کور کې وبستا او د ګرمۍ ډیر سخت ده لدې وجې موږ ډیر سخت مشکلات سره مخامخ.
هلتا یو زمیندار بیا وای د دوی زراعت او باغونه د بجلی دغه تازه ستونزې متاثر کړي.
زموږ وبچ دي هغه ګر د برمو دي برمی چې دي هغه ګر د بجلی سره کار لري چې بجلی نه زموږ برمی و چې سبزیان ګر دی او تبای ترش موږ دا ګر د کال تر کو د بجلی لپاره بجلی پر موږ لاړی شي موږ ډیر سخت مشکلات د سبزی ګر چې دي هغه وبو سره کار لري چې بجلی نه هغه سبزی ختم شو لازم موږ باغونه خواريانه ګر پالتو شي.
حالته د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو یو مصر چیپ اپریشن افیسر نعیم اکبر شاه بیا وای دوی دا وخت د ستونزې په هوارولو بوخت دي.
سند کشمیر کې قریب طوفانی جکر چلے
پسند صبح کې ل کشمیر سره نږدې ل طوفانی بادونو 15 تنبه یا ټاوران رلوېدلې چې لوجې په نیم بلوچستان کې بجلی مکمل تللې. حبیب الله او اوچ پاور پلانټونه کار پرېښودلې. مش کار شروع کړي نن هم بجلی په عادي بڼه د چلولو هڅه کوي او امید دی چې ډېر ضربه صورتحال عادي سي. یاد دوی د بجلی دغه تازه ستونزه سنوي خبره نه ده. په بلوچستان کې وخت نه وخت د بجلی اوشت او لنډمهاله تګ راتګ اوس د خلکو په وینا یو عامه خبره ګرځېدلې، او که له یوې خوا د دې تر شا فني خرابې علت وي، ولې بلې خوا ته له تیر څه وخت راهیسې د وسلوالو له اړخه د بجلی تمبې په بمونو الوزول هم لویه وجه بلل سوې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت مازیګر چلونی وې شوې دي. عبدالحی کاکړ نه بعد خبرونو لنډیز باور.
پاکستان ویلی دوی د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره رول لوبولای شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارکه میاشت پیل شوه. په پاکستان کې به د روژې میاشت د کتو لپاره نن رویت اعلان کمیټه کړي. د پاکستان په کراچي ښار کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندر په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د نړۍ کوتونه په شام کې د څارونکو د مودې پر غځولو د سلاح کېدو په لټ کې ډېر لږ وخت لري، ځکه چې نېټه یې نن تر نیمې شپې پورې ختمېږي. د امریکا د استازو چرګې د پینټاګون له لوري د روس د وسلو د برامدولو له لوی کمپنۍ سره په کاروبار د بندیز په لټ کې رای ورکړې دي. داسې رپورټونه دي د امریکا د کلوراډو ریاست په سینې مهال کې په څو ورځو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو، اوس وخت شوی دی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي او کوم مهم خبرونه راخستې دي، اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه ورځپاڼې لوستلې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې تاسو لپاره برابرې کړي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې کابل کې درې ډلیز مذاکرات کې د افغانستان د امن لپاره په خبرو اترو او د پاکستان په کردار زور ورکړی شو. دغه رنګ د انګریزي یوې بلې ورځپاڼې دی نیوز هم دې خبر ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان به د افغانستان طالبانو سره خبرو اترو کې مهم رول لوبوي. د دې تر څنګ آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې نوخار کې اپریشن کې دوه ترهګر وجلې شوې دي او په دې موقع دوه پولیس اهلکاران هم بازیاب کړې شوې دي. او مشرق ورځپاڼه د غټ خبر په توګه لیکي چې پیښور موټر وی باندې د سیکورټي فورسز په قافله په حمله کې شپږ کسان جوړل شوې دي. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیرستان کې قبایلو د ډرون بریدونو بندولو پورې د پولې یو مهم لړکې د سمرستي کولو نه انکار کړی دی. اداري وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولې یو مهم دولو لکبل چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی په هغه د غور لپاره د پولیټیکل انتظامی او د سلطنی جرګې ترمنځ مذاکرات وشول. اداري لیکي چې په دې موقع پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته ویل چې د پولیو په ساسکو لګولې شوی بندیز ختم نکړي شو نو حکومت به شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه ودروي. د کومې په جواب کې چې مشرانو ویل چې حکومت دې مونږ په دې نه یریوي او دا چې کوم د ترقۍ کارونه شمالي وزیرستان کې روان دي چې مونږ په حکومت یریوي. د اداري په وینا چې دا وخت واجب صورتحال را مخته شوی دی، یو خوا مشران د مرستې نه انکار کوي او بل طرف ته طالبان دا مهم نه پریږدي. نو باید چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو منځګړی لار روباسي چې دا رنګ خامخا د دغه ځای ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د روژې د میاشت راتلو سره د امروزې استعمال د سیزونو نرخونه زیات شوي دي او ناجیز منافقخورو هم خپلې کاروایانې تیزې کړي دي. اداري وایي چې حکومت ولست د اسانو ورکول لپاره ځای په ځای ارزان بازارونه هم لګوي، کولې دا کافي نه دي او د دې سره د ټول خلکو ضرورتونه نه پوره کیږي او بل دا چې د دې لپاره د سار نظام هم ډیر مضبوط نه دی او دا وجه دا چې دکانداران او گاډو والا د خپل خوښې نرخونه اخلي. اداري اخیری کې وایي چې باید حکومت د دې لپاره پسم جوړ انتظام وکړي چې ولس پروژه کې د ګرانی او بې ځایه منافع نه خلاص شي او د دې سره سره په دکاندارانو او نورو کاروباریانو هم غوږ وکړي چې د روژې اهمیت او تقدس په نظر کې وساتي او د داسې اقداماتو نه دی ډډه وکړي چې ورسره نور خلکو ته زیان او تکلیف رسی.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن عبدالحی کاکړ د برتانیا او د ګارډین او د امریکا د نیشنل انټرست وسپاڼو مقالې لوستې دي. ګارډین د پاکستان د وتلي خبریال نجم سیټي او دا شان د مدني ټولنو نورو غړو ژوند ته په وړاندې ګواښونو مقاله لیکلې ده. نیشنل انټرست بیا په افغانستان کې د تشدد په راتلونکي لیکنه کړې ده. نور ټکي د عبدالحق کاکړ نورو.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه وایي د پاکستان وتلي خبریال نجم سیټي د خپل کار لپاره له کوره لیرې نسی تللای. د په هفته کې درې ورځې په شخصي ټلویزیون د آپس کی بات تر عنوان لاندې یو پروګرام کوي، خو د ورځپاڼه په وینا د سپتمبر له میاشتې راهیسې د پروګرام د ریکارډو لپاره نوموړي د خپل کور په کوټه کې یو وړه سټوډیو جوړه کړې ده، ځکه چې دی د پاکستان پر جاسوسي ادارې ښکاره نیوکې کوي او ویریږي چې و به وشل سي. د ګارډین په وینا یوازې نجم سیټي نه، بلکې د دې هیواد د بشري حقوقو یو وتلې مبارزې اسما جانګیر چې د فوج په ولسی چارو کې پر مداخله تنقید کوي، داوا کړي چې د هیواد لوړپوړو امنیتي حکامو د دې د وژنې منصوبه جوړه کړې ده. له هغه وخت راځي د ته حکومت ساتونکي ورکړي دي. دا شان د نجم سیټي پر کور هم کیمرې لګیدلې دي، خدای لکوره بيخي کم راوزي. د تبا په شار کې د کله ناګله ګرځېدو لپاره ډېر ژر بکتربند ګاډي هم ورکړل سي. د ګارډین په وینا دارنګ نجم سیټي ته په ورکړل سوي حکومتي ساتونکو د نظر ساتلو لپاره د میرمنې له کلی سره تعلق لرونکي باوري ساتونکي هم ګمارل سوي دي. ورسپانه لیکي د نجم سیټي لیبرل پروګرام ډېر مقبول او ورته اشتهارونه هم زیات بلابېږي. بلخوا نیشنل انټرست ورسپانې په افغانستان کې د تشدد د مستقبل تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. لیکوال پال سټرونیلند وایي که په افغانستان کې د امریکا کوششونه ناکام سو، نو دا به واشنگتن د ترګری ضد مبارزې پر نظریه باندې لسره غور کولو ته اړ باسي. دا نظریه د یو داسې پیاوړي مرکزی ریاست پر جوړولو زور کوي چې د خدماتو او پرمختیايي کارونو په کولو سره مقبولیت ترلاسه کړي او دا شان د فوجي قوت په استعمالولو سره ځایي آبادیاني قابو کړل سي. د دې معنا دا ده چې د ټوپک په زور ریاست جوړول او دارنګ د دې هڅو مرکزی ټکی د حکومت لخوا پر سیاست او تشدد پوره قبضه کول دي. د لیکوال په وینا په دې پالیسی کې موجوده مفروضه زیانمنونکې دي. د دې په وینا تاریخ او په افغانستان او عراق کې اوسنۍ تجربه شای چې د پوجي ریاست جوړونه یو له هغو کړنلارو څخه ده چې لمخې حکومت د تشدد مخه ونیسي او له وسوالو سره مقابله وکړي. د لیکوال په خبره ریاست او وسلوالي ډلې ژوند او نور ژوند ته د پرشودلو پر بنیاد خبري اترې کولای سي، د سمګلینګ په سرچینو پټي معاملې کولای سي، خپل ګډ دشمنان په نشه کولای سي، پر سیمو ګډ کنټرول یا په امکاني توګه د تشدد پر نه زیاتولو سره سلا کېدلای سي. نو د پوینا پر ځای د دې چې باغیان لمنځه یوړل سي، داسې ریاستونه هم کېدای سي چې له باغیانو جوړ وي. نو د دې معنا دا ده چې د یاغیتوب پر لپسې موجودګي د حکومتداري برخه ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د فرانس پریس خبري ایجنسی په یو رپورټ کې لیکي چې د افغانستان چې د افغانستان په یو ختیځه سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد ولسی خلک راپاسېدلی دي. رپورت د دې پاسون کوونکو له خولې لیکي چې دوی د وسلوال طالبانو له ظلمونو تنګ شوي دي او نور نشي کولی چې هغوی په خپله سیمه کې وزغمي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي چې حکومت ته پکار ده چې داسې پاسونونه په خپله سنبال کړي او که داسې نه وي نو هغه په خبره له دې نورې ستونزې هم جوړېدای شي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
فرانس پریس خبري ایجنسی د دې رپورت په پیل کې لیکي په دې اونۍ کې د افغانستان د لغمان ولایت په ختیځ شارګوټي الیشنګ کې شاوخوا 200 قبایلي کسان راغونډ سو او دې ته د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاتسون نوم ورکړ. ریپورت لیکي د شاوخوا 200 کسانو چې کلاشینکوفونه او توغندي ورسره و خپل خبره په ډاګه وکړه. د دې پاسون کوونکو یو مشر غلام رسول خبري ایجنسی تویلي وسلوال طالبان د دوی پر خلکو ظلم کوي او دوی نور د هغوی له دې ظلمه تنګ سوي دي. غلام رسول زیاته کړې ده چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد ولاړ دي او نور به وسلوالو طالبانو ته د دې اجازه ورنکړي چې د دوی خلک يرغمال کړي او وی وژني. د لغمان ولایت حکومتي ویاند سرحدي ځواک اجان ستویلی چې په لشنګ کې رامنځته سوی پاتسون د هغې لړۍ تازه برخه ده چې په غزنی ولایت کې پیل سوی و. فرانس پریس خبری اژانس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو له خولې لیکي د مې د میاشتې په منځ کې له خپلو وسلو سره راپورته سو پاسون کوونکو اوس د غزنی ولایت په اندړو لسوالۍ کې یو شمیر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. دې پاسون کوونکو هلته د وسلوالو طالبانو مخه نیولې ده او په لسګونه هغه ښوونځي بیرته پرانستې دي چې وسلوالو طالبانو تړلي وو. فرانس پریس خبری اژانس لیکي که څه هم دا پاڅونونه په لومړي پړاو کې دي خو بیا یې هم وسلوال طالبان پریشانه کړي دي. له طالبانو سره تړلی یو کس چې په پاکستان کې دی اژانس ته ویلي زیاتره ولایتونه د طالبانو په واک کې وو خو اوس هغوی د هلمند، کندوز او په دې نږدې وروستیو کې د کندهار، زابل او غزنی غوندې ولایتونو کې هم سیمې له لاسه ورکوي. د اژانس په لیکنه د وسلوالو طالبانو له سیاسي څانګې سره اړه لرونکي دې کس چې زیاتره وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفرونه کوي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ځکه دا سیمې له لاسه ورکړي دي چې هغوی خلک له بنسټیزو اسانتیاوو په خاصه توګه له ښوونځیو بې برخې ساتي. د علیشنګ ولسوالۍ د پاسون یو بل مشر نورزمان له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وسلوال طالبان د دوی د مشرانو سپکاوی کوي او وژني. د هغه په خبره دوی اوس پریکړه کړې ده چې د دې مخه ونیسي. د هغه په وینا د دوی د راغونډېدو معنا دا ده چې نور به د دوی په سیمه کې و وسلوالو طالبانو ته هرکلی ونه ویل سي او کچیرې هغوی د دوی سیمو ته ورغله نو دوی به یې ووژني. اژانس د سیاسي شنونکي او د وسلوالو طالبانو د رژیم د پخواني چارواکي وحید مجدل خلیلی کې څنګه چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری کوي وسلوالو طالبانو د خپلو فعالیتونو په پراخولو پیل کړی دی. د وحید مجدا په خبره څومره چې وسلوال طالبان د خپلو فعالیتونو ساحه پراخوي هغومره دا ورته ګرانیږي چې خپل قمندانان او وسلوال کابو کړي، هغوی په سیمو کې خلک ځوروي او هغوی ورته غوسه دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان سنټر په نامه څانګې مشر عبدالوحید وفا بیا اژانس ته ویلي چې دا به تر وخت له مخه خبره وي چې ګواکې دا یو پاڅون دی. د هغه په خبره دوی په دې نه پوهیږي چې رښتیا دا ولسی پاڅون دی که دا خلک د هیواد استخباراتو راپارولی دي. عبدالوحید وفا زیاته کړې ده داسې کېدی سي چې دا د وسلوالو طالبانو پر ضد د یو نانتو پاڅون بڼه خپله کړي او د دې امکان هم سته چې په شته ستونزو کې د زیاتوالي سبب سي. د عبدالوحید وفا په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د داسې پاڅونونو چارې پر وخت په خپله سنبال کړي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې تاسو پام اوس یو نړیوال موضوع په لور راګرځو. د شام یغین هڅه کوي چې د دې هیواد جګړه مرکزی خار دمشق ته راوړلو د ولسمشر بشار الاسد حکومت کمزور یو خای. په عین حال کې کتونکي کسه هم د حکومت پر ضد د یاغیانو په بریا ډیر باور نه دي خو وایي چې په دمشق کې د شبي د تیری شبي د ورځي ځانمرګي برید د شام خلک له یاغیانو سره ملګری کېدو ته راپارولی شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورت جوړ کړی دی چې مهم ټکی هارون باچا درته اوروي.
له تیرو سو میاشتو راهیسې داسې ښکارېده چې د شام یاغیان د حکومتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې کومه غښتلې تګلاره نه لري، خو د تیرو شورو په ورځ په مرکزي ښار دمشق کې د یو ځانمرګي برید په کولو وښوده چې اوس یې لري. د دمشق په دغه برید کې د ولسمشر اسد دوخي په شمول درې تنه جګپوړي حکومتي چارواکي ووژل شول. تر دغه حمله سو سات اورستا د شام د آزاد پوسټ پنوم د یاغیانو د ډلې یو مشر کرنل قاسم سدیدین اعلان وکړ چې د دې هیواد جګړې له دمشق ایالت څخه پلازمینه دمشق ته راوړله او ډاډ ښکار کړ چې له دوی سره موجوده سپکې وسلې هم د جګړې د پرمخ بیولو لپاره کافی دي. که څه هم دا واضح نه ده چې یاغیان د دمشق په جګړه کې د بریا له امله څومره هیله مند دي، خو ځینې کتونکي وایي چې په پلازمینه د توجه د مرکز کولو په ترڅ کې یاغیان غواړي وښایي چې اسد تر هغه چې ښکاري زیات کمزورې شوی دی. په لندن کې د سیمې د چارو یو کارپوه ندیم شهادی د دمشق د ځانمرګي برید اغیزو ته په پام سره وایي چې په ترڅ کې به د شام خلکو ته له حکومت د مخ اړولو فیصله کول اسانه شي.
زه فکر نه کوم چې اپوزیشن یا د شام آزاد پوځ ظرفیت لري چې له پوځي لارې حکومت ته ماتې ورکړي. دوی کولای سي چې په ذهني توګه ورته شکست ورکړي او هغه داسې چې خلکو ته دا فیصله کول اسانه کړي چې آیا له حکومت وتښتي او کنه، او یادا چې لارو تراوزی او کنه.
د دمشق ته ځانمرګي برید د خبر تر خپرېدو سمدستي ورسته د دې ښار په مختلفو ځایونو کې خلک واټونو ته ووتل او خوشحالیانې وکړې. دغه راز هم په لندن کې د اقتصاد په ښوونځي کې د مرکزي ختیځ د مطالعاتو د څانګې مشر فواز ګرګیز وایي چې د دمشق د بمی چاودنې نفسیاتي اثر ډیر غټ و.
دا به مناسبه وي چې ووایو چې په دمشق کې د خامی سلامتیا په تر ټولو زیاتې حساسې ودانۍ د جولای د 13مې برید یو ویجاړونکی ګزار و په تیره له نفسیاتي پلوه دې د حکومت او د دې د ملاتړو روحیه ګډه وډه کړه. موږ باید انتظار وباسو وګورو چې آیا د اسد حکومت به له دغې ګډوډۍ ځان راوویستی شي او که نه.
د اسد حکومت بیا پیښې ته په سمدستي غبرګون ښولو د پلازمینې دمشق په ګڼ شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل سو ښایي چې لا یې هم په اقتدار منګولې مضبوطې دي. کتونکي په عین حال کې وړاندیز کوي چې د اسد حکومت بهرني ملاتړي په خاصه توګه روسیا باید په دې پوه کړل شي چې د دوی دوامدار ملاتړ به د شام مسله نوره هم پیچلې کړي. روسیا او چین تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د اسد حکومت پر ضد د قرارداد راوړلو مخه نیولې ده.
او اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام روښانه مستقبل. هر اونۍ داسې دا پروګرام اوري. دا پروګرام زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره برابر کړی دی. په دې پروګرام کې د طالب علمانو لپاره زموږ همکار مختلف معلومات راغونډ کړي دي. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه وښو.
که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سهولتونه کم دي او د جنکو تعلیم پکې په خاص توګه ډیر کم دی، خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر جنکۍ داسې شته چې ورته کله هم موقع په لاس ورغلې. دا یې ثابته کړې چې د عزت او حیا په دایره کې دننه او د پښتونولۍ د روایاتو تر څنګه ځان د نړۍ سیال جوړولی شي. فاطمه نور د کرک ضلع د رستپات سیمې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري. پلار یې وفات شوی او مور یې پېښور ته کډه کېدلو نه پس یوه معمولي نوکری کوي او د خپلو دریو یتیمانو بچو پالنه کوي. فاطمه نور دا مهال په امریکا کې د تعلیم لپاره د یو کال وظیفه ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. فاطمه نور د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دې پروګرام په حق لوای
د کې لري سی پروګرام دی کینیډي لوګر یوت ایکسچینج سټریټ سکالرشپ. نو دې کې یو کال لپاره لکه سټوډنټ زی امریکا ته کې یو کال سبق وايي اکیډمیک ریئل ته کې نو اته یو هوست فرند سره موږ وسیو او هغه وایي چې څنګه کول شي هغه وایي څنګه لایف سټایل دی هغه اوف د سپورت هغه به موږ دې سي دی نو دا د لکه موږ چې کله اکسترا ولو د اکسس لاست ایئر جولای کې مو تندې ول فارم د روشن نو دې سټول ته اپلای وکړه نو ته یو بل سټوډنټ تخته ورنځاني موږ دواړو اپلای وکړو موږ دواړو
فاطمه نور زیاتوی د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره یې ټول مرحله خ په کامیابی تر سره کړی. نو موري وای د مهال په لسم جمعات کې زده کړی کوي او د دې تر څنګه یې په امریکایي مرسته د انګریزي ژبه خاص کورس کړی دی. په اتم جمعات کې چې د یو طالب علم عمر کم وي او د سبق بوج ور باندې زیات وي، د دې باوجود بل کورس کول څنګه ممکن شو؟ فاطمه نور په دې پوښتنه وای
پوره هفته کې دوه ورځې والا که هفته وي شوای دي نو موږ دې سره لکه خپل ټیچر سره موږ خبره کړې وې چې موږ به هفته پورې څه کنه دا یې موږ سره کوم ټیچر و موږ هغه موږ سره دا کوپریټ کوو موږ دې چې تاسو هفته پورې کتلې غواړي تاسو ولې او به اتوار پورې څه څه چې نو دې سره اوس کیس لایف کیس سره غواړي دې موږ خپل څه وخت سره دا مانیج کوو لکه سار به دې ته دې راغلم خو څه به کوی سکور کې او نو چې کوم سکول ټیسټ وو یا څه وو یا امتحانونه وو موږ به هغه ته شپې ټایم کې یا مخام ټایم کې څه به کوی ویل او دې کې لکه اکسس وو اکسس کې دونه ګران څه به نه خیرې دي دې کې سې تاسو کانسپټ یې ساتي چې یا دې ولا دا شي ګرني نو موږ وسه هر نړ غوښته هم نو کوم څه به کوی وختل مغرب مسلوه او دې لکه خبرې کې سې دې څه به کوی.
فاطمه نور وړاندې وای چې د دې کورس لوجه ورته خپل د سکول سبق هم ډیر آسان شو. نو موري وای په اول کې ورته انګریزي زده کول ډیر ګران کار ښکارېدو، خو اوس ورته په کې هیڅ مسله نشته. فاطمه نور وای زیاتره ملګرو ته یې د کورونو نه اجازه ورنکړه شو دا چې دغه کورس کې څه مسله وا او کسنګ. نو موري په دې پښتنه وای
نن دې دې کې اوس انسان خبره نشته دا لکه څنګه نه پښتو ته نه مزوی روایت ایستنه څنګه خبره نه وا دا خو انسان باندې خپل دا موږ چې دا اکسس ولا کارو سم دې دې ولګو موږ سم غیر مزوی شي نه خو لیکه اته موږ مذهب سره او لکه نو چې کوم دنیا کې سره روان دي هغه کې موږ هڅه خو درې دي او کله چې کړه امریکا والا موږ سلیکشن دي دې کې موږ لکه خپل مذهب په تور باندې موږ تل لایف سره شو کوم خپل کپړې کې ولا ورلد کې شو او کا موږ کول غواړو کوم دې سره غواړو موږ ټول پرمیشن دي
فاطمه نور وای د کورس کې د انګریزي ژبې نه علاوه هم ډېر څه زده کړی دي.
The language is not only the access to the computer courses in the start of the year. The two of them are computers and friends. And the internet is used to social networking websites. And the other thing is that the teachers are in the whole environment. They educate the environment. And the number of personnel is not only the same. But the other thing is that
فاطمه نور اویل پلار یې سوار لس کاله وړاندې وفات شوی او مور یې معمولی نوکری کوي چې د دې او دوه ورونو د پالنې او تعلیم خرچ پکې ډیر په مشکله پوره کیږي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د فاطمه نور په حواله معلومات درکو چې په لسم جمعات کې سبق وای او د یو کال لپاره یې په امریکا کې د تعلیم وظیفه ترلاسه کړې. نوموړی یتیمه ده او وای چې د تعلیم په سلسله کې ورته مور ډیره حوصله ورکوي. د فاطمه نور د مور بیبي سره مو خبرې کړي.
او بیا غنا پس کی ما اس منی سبق ویلو منی سره لوګ بیا انا بس ما خپل همت او ما سره یو کور می د کور کې غیر سره ډیر بیا تا غو غو لښ ما یې سبق وی هغه ما سره لک خپل پورا همت او کړو دی هغه کړلم کنه سبق ما وی بیا انا پس کی به ما تا جاب هم ملاو شو هغه ما سره په جاب کې کوماندا تر دا وانه بیا انا پس کی بس بیا هغه خور سره بزا یو کور کې پاتې کی دلم او بس هغه او ما خپل کې لک ځن روان کړل
نور ماسره لګره څرګندګنې رته طرف هیڅ کوم څه هیلپ نه ملاله. حسین زیبا وای ټول عمر یې د همت او حوصله یو داستان دی چې پکې یې هر غړې د ازمیختولو مقابله کړي. په داسې حال کې چې زیاتره جنکو ته د تعلیم لپاره پلاران اجازه نه ورکوي هغه خپل لور ته د سکول تر څنګه اسره ډول د انګریزي ژبې د کورس لپاره اجازه ورکړو.
ما خپل کور سره مشوره وکړه او خپل مرتبه توه پیښه کړه چې چکم دې پورته مون په کار باندې ورسته دا ورځ هغه په ماته مو چې یاره د ماشومې لارې ته رکاوټ ما جوړېږي قسم نه چې دا چې خې نو خوبې قسمت څه دې کې دی هغه دې رکاوټ ورته ما جوړېږي وای بس بیا ورو ورو چې کوم هغه په دې خبرې باندې ماشاالله خو بس دا یو ورو چې کوم هغه لکه انجینرینګ هغه شوه او هغه له یو خپل خو کنه هم له سم کې سبق ویل هغه مو خيارو بس بیا هم نو کوئی پروتو هغه چې بس ټیک دی ماشومې ته سره رکاوټ کې سم تا نو
دا چې فاطمه نور نه یوازې په کورس کې خېنمبرې واخیسته بلکې په امریکا کې یې د تعلیم لپاره وظیفه هم تر لاسه کړه هغه څه احساسوي. حسین زیبا وای
هغه سکول لا تقریبا یو سال بس وکړانه چې لري هغه کې د ماشومې او تعلیم په دې خبرې ظاهره خبره ده چې ډېره فخردار ده او نن ډېره فخردار یم هغه سکول کې خورم د پرنسپل مدرسه ده هغه ماشومان ته ټول ته د هغه سره اوچته شو غواړم الحمدلله چې موږ ماشومه دوه ځای ته ورسېد او موږ اوس هم د روسه ده چې دا ډېر موږ خپل ماشومه باندې بروسه شته موږ له خپل کور ماحول له دې موږ تربیت ته سي دي ان شاء الله دا موږ ته ښه رزلټ راځي هیڅ قسم ته هغه مسله به موږ په ارمه جوړ دي نه مخکې زموږ ماشومان هغه موږ ته پاره لکه سکولون تام ته دي کولی نه تام ته دي هر څه ته دي هیڅ قسم ته او په دې ماشومې زموږ بھرپور اعتماد په دې شي باندې چې ان شاء الله دا امریکې ته یې کچر کلار شي دا به د دې کور ماحول د دې کور عزت ځان راځي.
نو موږ تاوی چې په کور گاوان او خپل پردو کې هم خلک د فاطمه نور په کامیابی ډیر حیران دي.
خاندان خلک هم ته خوشاله دي ټول هغه خلک هم خوشاله دي لکه چې کوم حیران دي خوشاله دي حیران دي ستې خپم دي ستې خوشاله دي او حیران دي خلک د خپل زوښ د خپل بچو شو او خلک حیران دي نو په دې فکر کوم چې دې ماشومې مو ته ښه رزلټ راغلی.
په دې پښتنه چې زنیمیان د فکر کوي د خزو تعلیم د پښتو او اسلام سره سمون نخوري. حسین زیبا وای دغه میاندو ته پکار دی چې په پښتو او اسلام ځان پوه کړي او د خپل بچو او په خاص توګه د لونو تربیت ته توجه ورکړي.
خپل ماشوم ته داسې تربیت ورکړي چې نه ارڅ کې دې چې خپل ماشوم ته دا وایي چې اسلام او پښتو خپل ځای ده
حیا په خپل ځای ده د ستا مخکې تل ته مخکې ګوره چې مخکې لار څنګه را روانه ده. ګورې هغه د حضرت عمر فاروق هغه دې چې ته خپل ځای په لار شار خوار وړي خو ته په خپل ځان کې بچ کوې او مخکې به لار ځان ته جوړوې. بې شکه سره که نه ته خو به لار جوړوې ځان ته په خپله باندې ته خو به غلې نه هم ځان بچ کوې د اوبو نه ستا نالې نه به هم ځان بچ څوک به وهي
نوموړی په اخر کې ټولو میاندو ته دا پیغام ورکوي.
ځوان چې او نه لارې کې رکاوټ نه دي جوړې کړې سر او نه تمخه تنار کولا او په ځار نه مور کلار ته پکار دي چې او نه چې مخې ته بری دي تا وړي چې مخې ګوندې ګوند دې ګران را روان دي. موږ پښتنې د موږ مسلمانانې موږ صبر موږ خلک ګورو چې دا څه کوي دا څه نه کوي ای سر موږ الله مقابله کوو چې موږ شاته یو ګډ کې کینو موږ خو د دنیا مقابله به نشو کولای. موږ خو ان د دنیا مقابله کوو چې موږ هغه سره مخامخ شو دا هغه چې بس د خو دا هغه هغه وګورو هغه سره هغه ټول طریقې وګورو موږ الله په هغه پوه شو چې موږ ماشومان په ګډ کې کینو موږ ماشومان خو بیا به هیڅ نه کوي هغه څنګه لوبې دې کوي کولای شي موږ به د خلکو مقابلې لپاره خپل ماشومان تیارو.
تاسو د فاطمه نور د مور خبرې اورېدې چې کونډه ده او معمولی نوکری کوي خو د خپلو بچو لپاره یې د مستقبل لارې روښانه کړې دي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل ته غوږ یی. د نن په پروګرام کې د فاطمه نور په اړه معلومات درکو چې په لسم جمعات کې زده کړې کوي او په امریکا کې د تعلیم لپاره یې وظیفه ترلاسه کړې. د فاطمه نور د سکول یوې استاد راته د هغه د کامیابی په اړه ویل چې فاطمه نور ته د انګریزي ژبې کورس ډیره ګټه ورسوله.
مس عبد الجبین سینیئر انګلیش ټیچر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول حیات آباد فیز ون کی ز ٹیچنگ کوم نائن ٹینتھ کلاسز ماں سر ابھی زمگا یو سو اسٹوڈنٹ دئی سلیکٹ کریو دس ڈفرنٹ کلاسز نا اور دئی بتلا اور دا انگلش لینگویج کورس کو انہوں نے آگئی کہ دئی تا ڈیرا زیادہ فائدہ ہو رسے گا خپل سبجیکٹ کم دئی تو رسے گا لکا حالانکہ زمگا اردو میڈیم اسکول لی ہو انگلش کو ایز اے انٹرنیشنل لینگویج معشومان دے پارا ڈیر ضرور دے اور زمگا موسٹلی بکس چیزیں ظاہر اردو میڈیم دے نو اردو کی بھی.
بلخوا د فاطمه نور د انګریزي ژبه د کورس استاذ انیلا رحمان وای هغه په خپل هم د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لري او په سرکاري سکولونو کې یې سبق ویلې. د سرکاري سکولونو نه د کورس لپاره ورغلي طالبلمانو په اړه وای
څه ورته وایم چې موږ د ګورنمنٹ سکول چې کومه لکه حالات دومره څه ښه وم ته کې نه دي څو سره وایم خو لکه بیا به ټیچرز بیا نه یا به لکه زموږ سیستم لکه خراب وم ته کې دی خو هغه شروع کې چې راشي نو لکه داسې حالت چې انګلیش کې خبره کوله انګریزي کې نو دوی به ورته لکه قتل لکه دوی به پوهېدل نه چې لکه دا موږ ته څه وایي نو بیا به اردو کې پښتو کې ورسره مکس ژبه کې خبره کول چې بیا وروستو چې دوه درې میاشتې به دوی داسې اغستلې چې لکه دوی به موږ سره شروع کې خبره نه شو کولی او دوی به لکه په څه پوهېدل نه چې لکه اس څه ته وایي ایم څه ته وایي اور جمله څنګه جوړول یو لکه لیکل خو ډېره لرې خبره ده چې بنده وایي چې لکه دا جمله ولیکه او داسې چلو کا نو دوه کالو کې داسې وشي چې لکه بیا دوی رو 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 کانفیډنس یا حوصله یې لکه رو رو بیا دومره راشي چې اخر کې ماشاءالله ماشاءالله لکه اوس څنګه دا اگزامپل دی د فاطمه نور هغه اوس لکه سلیکټ شو امریکا پورې او هغې ته زه اوس وګورم نو ماته نه لګي چې دا هغه شروع ولا جینې ده چې دی به ما سره خبرې نشي کولی.
نوموړی وای په خپل هم د قبایلی او وروسته پاتې سیمو نه راوته خو مور پلار یې د خلکو خبرو ته نه بلکې د بچو مستقبل ته پاملرنه کوله چې له وجې یې د دوی ژوند روښانه دی.
زه وایم چې لکه دا یو بابا یو خچل کړی د می سره خدای پاک د ټول مور پلار ته لکه دا توفیق ورکړي چې هغه ماشومانو ته لکه دغه وکړي خو اتلیست ما د بیکورډ ایریا د ټرایبل ایریا دا یو میسج دی چې هغه خپل جنکو باندې لکه کاغو سبق سره څوک لري نو هغه د لکه ځمنې کوي نه دا دی چې لکه نیر فیوچر کې به داسې وي چې لکه جنکۍ به اوس چې کوم حالات دي لکه زه خپل د روستو جنریشن د روستو نسل وګورم د مور او د نیا نه نو هغه نه زه بیا اوس والا جنریشن لکه اوس والا چې کوم نسل روان دي د ټرایبلز او د جنکو نو هغه لږ ښه ګورم لکه ښه حالت کې دي نو سبا موږ امید لرو چې هغه نه بم ښه نو بل سبا ته به هغه نه هم ښه خدای پاک به لکه موږ ملک او د ټولو جنکو عزت سره لکه نور هغه پوهه ورکړي او نور تعلیم سره چې موږ پوره ملک پوره دنیا کې خپل یو پہچان جوړ کو.
انیلا رحمان وای پښتانه بیدار شوی او د تعلیم په اهمیت پوه شوې دي او چې د نوی کول جنکی او هلکان یې تعلیم وکړي نو مستقبل به یې ډیر روښانه وي. نوموړی د فاطمه نور استاد ده او فاطمه نور چې په لسم جماعت کې سبق وایي په امریکا کې د تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212211221 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.